سلام درنو اوریدونکو په کابل کې ته بجې شوې په روان یو سات کې دوه خبرونه تان دي څنګه او درسي سات په وری خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نه افغانستان خبری آژانس په محلي رسنیو کې د خپرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازه نښلول شوي دي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 1500 ښوولی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بېلابېلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې هیله ښوولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزي تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500-ورزه تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 پیلېږي. د کرکټ بورد ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې به په خپلو کې 15 لوبې وکړي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500-ورزه تمریناتي لوبه د روانې چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې 20-ورزې نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به یې د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاه پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې په غزه کې د ده په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاه پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدی په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کیږي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 15 نیکولای خاریتونوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې ده په روسیه کې دغه ټاکنې پر روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خاریتونوف د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 13.5% رایې یې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون پرون شنبه کاترینا دونیس وا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منه کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیس وا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوي. د ازادي اروپا یا ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کېږي چې پوتین پر هاتۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی څنډې ته کړې دي. رنو اوریدونکو مخکې مو هم یادونه کړې چې د رواني استاد ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅنګ او درسي ساعت ته ځنګړې شوې خو تر دې خپرونو مخکې دوه راپورونه د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. نن د ډسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او دې کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغېزمنې کړي. اوچا اټکل کوي چې په 2024 میلادي کال کې به چې یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,900,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ګڼو نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامیه کې ویلي د افغانستان ماتېدونکی اقتصاد چې تر ډېره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغېز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشرپالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تعصب ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره د ملګرو ملتونو سره د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د هغوی اصل د عدالت د هغوی اصل د خو ښځې نشي کوي چې په دغه مؤسساتو کې کار وکړي او په څنګ کې ښځو نه د دوی د کار کولو حق اخیستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د ښځو د کورنیو او د اقتصاد باندې. نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 د کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغې ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یوه کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نشي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې اوسګره سوي دي.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیل روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بې ځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2,300,000 کسان بې ځایه شوي.
اتوجهنا من خان يونس عرفه اجينا على مدرسة الدوحه قالوا كم نفر انتم قلنا
د غزه د خان يونس سیمې یو بې ځایه شوی کس و درس کلان بایران الخاطب دی. هغه وای چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د تر لزوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د تر زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وای دوی ته د بي ځای شوو په کم کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړه وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السيارة حياتي أحسن لي من
قبل. دا موتر مي جوان دي دي ويتو تيم زكي برتلا دي موتر در لودل بهتر دي زكي چي موتر خوندي دي زبي كي بديجم كلا چي رات سخوو غشتل سي لسيمي ووزم موتر چلانوم او بل زايته بيايم.
روان جګړه د خلکو د بیزایی کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرایل د بمباریو له کبله تر اوسه څه باندې 20250 کسان وژل شوي دي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرایل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه خپلې حملې پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطي ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزه د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزه تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې دوه خبرونې ته نڅانګې او درسي ساعت واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وای. د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چې نن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي یوه مهمه موضوع ده، همدې مسلې ته تم کیږو. په دې خپرونه کې په قاچاقي لارو د تللیو ځوانانو خبرې واورئ.
قاچاق لارې خو بیخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره، یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له بمانیتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې چې په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکړي، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصبه له کوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړي دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک چې وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت وي. یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده. ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والا خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروي لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلم. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لارې نه وه او نه داسې څوک ول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړ والته خښ کړو. ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي ځکه د هغو هېوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر